پیشو ته د لوی بخارې په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپایا په خپل حویلۍ کې خوشی کړ چې په خپله خوښه وګرځي، او جګته یې د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل، پاچا جګته وویل، جکه زویه، ته به نور هیڅ وخت وږی پاتې نه شې، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلي وه، په رښتیا هم داسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډ مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وږی پاتې نه شول. آرام ژوند یې په نصیب شو.
اکاډمي ادبیات په کوټه کې د مختلفو ژبو د شاعرانو ګډه مشاعره ترسره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل دې مشاعرې ته ورغلی، د څو تنو شاعرانو شعرونه یې راستولي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اکادمی ادبیات هغه اداره ده چې د ټولو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي، وخت په وخت سیمینارونه او مشاعرې جوړوي. په کوټه کې د دې ادارې لخوا په څو ژبنۍ یا بین اللسانی مشاعره کې د پښتو او اردو په شمول د هغو ژبو شاعرانو هم ګډون کړی و چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ویل کیږي. ستاسو لپاره مو دلته یوازې د پښتو او د اردو ژبې د څو شاعرانو شعرونه راوړي دي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد شاعر ډاکټر جاوید اقبال اقبال مشاعره کې خپل غزل ولوستله چې لومړی په پښتونخوا کې او بیا په دنیا کې امن غواړي.
که په رښتیا سره دوی غواړي په دنیا کې امن، باید چې راولي اول په پښتونخوا کې امن. زه خو د مینې ترانې لیکم، رڼا پروم، شاعر سړی یم، راته ښکاري بس په دا کې امن. زموږ د پاره خو په دې دنیا جنت دغه دی، ځکه خو غواړو همیشه موږ په دعا کې امن. زما د ګران وطن وګړي لري دغه ارمان چې خدای دې راولي یو ځل بیا په هر خوا کې امن. د ګل نازکه پاڼه خدای دا چا زخمی زخمی کړه، لکه د برخې چې اوس غواړي په ژړا کې امن.
څو ژبنۍ مشاعرې نه یوازې د بېلابېلو ژبو شاعران د نورو ژبو له معاصرې شاعرۍ خبروي، بلکې په دې توګه له نورو ژبو سره د بلدتیا زمینه هم ورته برابروي. په مشاعره کې ځوان شاعر جعفر خان ودان خپل غزل ولوستله چې کډ ردیف یې د قافیو په کجاوه کې د ځانګړو مفاهیمو کډې رابار کړې وې.
د محبت، د بې وسۍ، د ارمانونو کډه، ما د احساس پر وژو راوړه د وهمونو کډه. قرار قرار به مزړه وسبریږي ګوله لتا، څوکه څوکه به کوم خوندي ستا د یادونو کډه. په خپل دیار کې ترانې د امن امن وایي، زموږ په کور کې اړولې د جنګونو کډه. زرین المره موږ مین دي، مرسته دومره کوو چې هر سهار در کو بشا د ماښامونو کډه. او څومره چې سپکه د هغومره د درنه ودانه، څومره چې سپکه د هغومره د درنه ودانه، د مات بنګړي د یو دسمال د سو لیکونو کډه.
په مشاعره کې د اردو ژبې ډیرو شاعرانو هم ګډون کړی و. میرمن تسنیم سنم هم یوه له دغو اردو شاعرانو څخه ده چې د اردو شعرونو ټولګه یې هم چاپ ده. دې هم په مشاعره کې خپله غزل واوروله.
کسی بھی دل کو مسلنا ابھی نہیں آیا، خدا کا شکر ہے چلنا ابھی نہیں آیا.
د چا د زړه ملا زبشل نه دزدا، شکر د خدای چلا متلل نه دزدا.
سلگ رہے ہیں کسی شاخ سبز کی مانند، دیے کی طرح سے جلنا ابھی نہیں آیا.
لکسم سور چانگ بالا یما لام ڈیوی غندی سے جل نہ دزدا.
یہ ہجرتوں کا تسلسل میرا مقدر کیوں، مجھے تو گر کے سنبھلنا ابھی نہیں آیا.
ولے پبرخ ہجرتوں زما لویجم اولام تم کے دل نہ دزدا.
کسی نے سیکھ لیا کہکشاؤں پر چلنا، ہمیں زمین پر چلنا ابھی نہیں آیا.
چاز دکڑ تھگ پر کہکشان باندے زمش خلا پر مزک تلل نہ دزدا.
جو ہو سکے تو دلیلوں سے کر مجھے قائل، کے آنکھوں سے پگھلنا مجھے نہیں آیا.
کدی وسوی کڑپ دلیل میں کھانے لام پوش کو ولے دل نہ دزدا.
ہوا کے دوش پہ چلنا تو آ گیا ہے سنم، ہوا کے رخ کو بدلنا ابھی نہیں آیا.
تگ میں دبات پو روز دکڑ سنم لور دبات میں بدلول نہ دزدا. ڈرامہ لکھوں کے او شاعر پائے دن گران پا مشاعروں کی کم لدل کی جی خوب دیت سو جبنی مشاعرہ کی اگڑن کڑی وو او دچا پا غزل غزل احساس کی نیواز خپل لاہو دو مشاعرے برخوالی ہم مرسر لاہو کرل
ستا غزل غزل احساس پا ملاو کری دا پتخول ایگون تماس پا ملاو کری پر دینیم چی با بیا ویسا خولات کی را بنسی دا وسواس پا ملاو کی کل گل سی کل گل میں خار گزر سی پر رقم رقم لباس ب ملاؤ کے دلمبو سکھ تیرا دکد چر سر نکان اور رنگین لاس ب ملاؤ کے گرانت دوری دوری کی رشتہ یادنا دیادن دا ہراس ب ملاؤ کے ستا غزل غزل احساس ب ملاؤ کے دا پتخور گول تماس ب ملاؤ کے
حافظ رحمت نیازی د ژو په خړو پړو کوڅو کې د ادب راټوکېدلی ګل دی چې د شعر په نړۍ کې یې د هندارو تر بازار مزل کړی خو په دې وروستیو کې د مینې په ورکه خزانه پسې لالهاند د شعر له شاپیرۍ هم مرور ښکاري
د رڼا په بارکو وینه په دې ښار کې څوک به وایي چې ستا مینه په دې ښار کې زموږ مشر زموږ د وینې سودا وکړي ماڼۍ جوړه کې سره سپینه په دې ښار کې خلک واړه په نارو وي احتجاج وي د سهار تر ماسپښینه په دې ښار کې په واده کې مرسیې وایو حافظه خوشۍ نه وي بېناورۍ نه په دې ښار کې
د مشاعرے په پای کې د پښتو ژبې سپنجر شاعر مقدس خان معصوم په خپل معصومه شاعری کې له خدای په خپل خاور او سیمه کې د سولې غوښتنه وکړه
د مالک کون مکان په در کې سوال خدای خوشالیان په دې ټوله دنیا راولا حال د تذبذب دی بیا د امن سبا راولا زہر د بارودو هر طرف ته په فضا کې دی ته په خپل قدرت پی معطر هوا راولا شر او د فساد ته تیاری دی سمغر باندې اوس پی ته د خیر او د ښېګړې رڼا راولا ورور د ورور دشمن دی خو اصلي دشمن یې شاته دی څوک اصلي دشمن دی د دوی فکر کې دا راولا فکر د سبا کې نن مسکا خلکو نه هېره ده بیا د هر بشر په شونډو هغه مسکا راولا
په بخوا زمانو کې یو غریب بزګر چې ابو صابر نومیده د خپلې میرمن سره په کوردستان کې ژوند کاوه یو بزګر سړی له خپلې ښځې سره په سر لیکي په کوردستان کې ژوند کاوه ګاونډی یو سوداګر و چې د غونډۍ پر سر یې کور درلود او ډېر شاندار میلمستیاوې نیولې
نو وای چې کاش موږ هم په هغې میلمستیا کې وای زړه مې ډېر زیات ځورېږي چې زه هغه میلمستیا ګورم
بهر جانې زه دلته تا سره خوشحاله یم
اخو حالت ټول شتمن خولی او منظم خلق را ټول شوی
او تز مالا پارا خولی او غاره
اخو زه هغوی غونده نیم هغوی ډیر شتمن او پو خلق دی هغوی د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کوي
په همدې وخت کې پسې شو چې هغوی په محفل کې غږېدل هغه دا وو
آیا د عزی په اړه مو څه اورېدلې چې خپل ویښتان رنګ کړي
او پوهېږم له نوي رنګ سره ډېره بده ښکاري
او د دې وزن هم ډېر شوی دی هغه لکه غوا غوندې ښکاري
او بای ګورې یوه ورځ به زه هم هرومرو د هغوی په شان شم
آیا د جمعې په شپه هغې لوی مېلمستیا ته ته ځې
هر څوک چې نوم او شهرت لري هلته به ځي
اوه که راته بلنلیک راشي نو بیا ښایي فکر کړی وي چې ته هغه شپه بوخته یې پوهیږی څه زه هغه شپه ډېره بوخته وم زه داسې میلمستیا چمتو کوم چې ډېره ښه د کبانو غوښه د مرغیو غوښه او چاکلیټ ولري تر ټولو ښه میلمستیا چمتو کوو ښه خواړه به پکې وي او ډېره لویه شانداره میلمستیا به وي او د کال غوره میلمستیا به وي پوهان به هم راوغواړو تاسو به یې په خپلو سترګو وګورئ چې څومره خوندوره به وي
د میرمن ګیلیا د میلمستیا خبر هر چېرته ورسېده ټول نامتو کسان غوښتل شوي وو کله چې بهر پوه شوه چې له بلل شوو کسانو څخه پرته نور څوک نشته په خپله طریقه یې کار پیل کړ هغې ښایسته کرتۍ او خولۍ واغوستله او ګیلیا پسې د ښار جامې پلورنځي هټۍ ته لاړه او داسې ښکاره کړه چې هغه یوه روسۍ میرمنه ده
جامې
دې چې پر ما خرڅ کړې وې وګوره دا هیڅ کیفیت نه لري خاون می غواړي چې جامې ملو رخه مسخوي
ولی نه غلی میرمنې
او زه تر ټولو ګرانې جامې غواړم ته پوه شوې او که نه
ګیل یاد دې شتمنې ښځې په لیدو سره ډېره حیرانه شوې وه
فکر کوم چې یو بل نه پېژنو
زه به بارونیز بهارې سیم کو فون بهاران یم تاسو
سمره ښکلی نوم لري
نوم مطلع آلمانی او روسی ژبې څخه جوړ شوی دی
ښه زړه راښکونکی بارونیز ته باید زما میلمستیا ته راشي
زه نه پوهیږم یعنې زموږ مهالویش ډیر بوخت دی اغلی
هیله کوم راشي زموږ میلمانه به خوشحاله شي چې تا او خاوندې وګوري خاوندې هم باید راشي
هیله کوم له خاوند سره دې اوځای راشه
موږ به ډیر زیات خوشحاله شو
په همدې وخت کې ابوصابر چې سر تر پښو چټل وهټی ته ننوت او بهر ته یې غږ وکړ
په ګاډۍ کې کومې سره بار شوې ده خو
بهر په چټکۍ سره هغه له هټۍ نه بهر وویست
له څه ځای لاړ شه
دا ته څه کوې
هغې بېرته ګیلیا ته مخ واړوه او د مسکېدو کوښښ یې کوه
هغه سړی زما باغوان واغلی
د لیدو په هیله بارونیس جانې دخدای پامان
ها او گراسیاز
د بهر هیڅ باور نه کیده هغې د کال په غوره میلمستیا کې ګډون کوه خو تر اوسه هغې یوه ستونزه د میلمستیا لپاره لرله د هغې خاوند
خو زه نه غواړم چې لاړ شم هغه شپه زما د اوبو وار دی
د ښار ټول شتمن به په هغه میلمستیا کې وي ښایي موږ هم د هغوی په شان شتمن ښکاره شو
ولې یوازې نه ځې
نشم کولی
ولې نشي کولی
ګیلیا ګمان کوي چې زما خاوند یو شتمن سړی دی
خو زه نشم کولی چې ووایم زه بارونی یم زه دروغ نشم ویلی
اړینه نه ده چې ته دروغ ووایې بس ته هیڅ خبرې مه کوه ټولې خبرې زه پخپله کوم
ابو صابر هم غوښتل چې خپله مېرمنه خوشحاله کړي د خپلې مېرمنې وړاندیزې ومنه ښه نو هغوی مېلمستیا ته لاړل بهر ډېره خوشحاله وه چې د ټولنې له لوړو ښځو سره یو ځای وه
خاوند یې چیرته دی
هغه یو سوداګري سفر ته تللی دی هغه د ښار یو غوره سوداګر دی کله چې بیرته راځي د پیسو څخه ډک ګاډي سره راځي نه پوهیږم څنګه دا کار کوم
څومره ښکلې جامې دې اغوستي زما خدمتګار هم همداسې جامې لري
زما ستا د ویښتانو سیر خوښ شو ولې د ویښتان داسې ډول رنګ کړي بسنه کوي
ستا خاوند چېرته دی بارونیس جانې
ګومان کوم چې له ښاروال سره خبرې کوي ښایي چې اوسمهال به د زراعت په اړه خبرې کوي
ابو صابر هم په یو کونج کې له څو نورو سړیو سره خبرې کولې
د چرګانو د سره پاکول ډېره سخته ده دا سره ستاسو بوټانو کې نخلي
نو د چرګانو روزونکی
نه زه یو فارم لرم
زما ورور یې ولویه کرونده په ختیځ کې لري 15 جریبه ځمکه ده دا راته وایي چې ستا کرونده څومره ده
شر
شل جری بزمکا
نه یواز شل
پا دیکی یواز غرم کره
نه شل غام کرم لکس کچالو او لکام آداز
ناسا پا دروازه خلاصه شوا یو زولکان پیژندون کوي چې زنګې د دننه راغی په داسې حال کې چې یو لوی الماسی په لاس کې نیولی و
پیدا مې کړ
ټولو هغه خواته منډه کړه
شل کاله تېر شول خو آخر مې پیدا کړه خزانه دادا خزانه الماس یاقوت سره زر میلیونونه ارزښت به ولري خو زما لپاره ډیره لرې ده نو د همدې لپاره تاسو ته یې وایو هر څوک چې لومړی وغواړي کولی شي لاړ شي
خو موږ ډېره معلومات ته اړتیا لرو
ختیځ کې دی د ښار لامې لارې څخه ووځئ او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ هغه خزانه په یوه سمڅه کې ده
هغوی ټولو ورته همداسې کتل
هماغه لوړ غار چې د کلي په ختیځ کې دی
هغوی لا تر اوسه ورته کتل بوډا سړي خپلې سترګې وخوځولې
د ښار لامې لارې څخه ووځئ او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ
هغه شاته پرېوت او سترګې یې پټې شوې خلک دروازې خواته په شا لاړل
ښه نو زه باید اوس لاړه شم سبا وختي را پاڅېږم
ټولو دروازې خواته منډې کړې او په دې کوښښ کې و چې لومړی ووځي
زه هم ورځم
بهر ابو صابر خواته چې په یو میز ناست و او کباب یې خوړ منډه کړه
صابره ته له هغوی سره نه ځې
نه
ولې نه ځې
زه هغه سطح چې خلک زر شتمن کوي مینه نه لرم دا کباب دې کله خوړلی دی ډېر خوندور دی
په لږ وخت کې ټول ښار تش شوی و ټولو خلکو د خزانې د پیدا کولو لپاره خپل کورونه کاروندې دوکانونه او سوداګری پریخه وه. یا پاتینی خلک چې په هغه خار کې پاتې شوي وو نو صابر او د هغه میرمنه وه. دا چې ابو صابر لاړ نه میرمن یې پرې غوسه وه.
زه ما هیڅ باور نه کیږي
هغه صابر کم عقل وو، باید د خزانې پیدا کولو ته تللی
وای. چې د خزانې پیدا کولو پسې تللی ول مغروره ول. د همدې لپاره کېدای شي هغوی سمسه هم نیو پیدا کړې.
نه، هغوی سمسه پیدا کړه. لونه یې وروسته د خار خلکو هغه غر پیدا کړ چې د خزانې څخه ډک وو. څنګه چې بوډا سړي ویلي وو، د خار ټول خلک شتمن شول. هماغه ځای کې وو چې بوډا سړي نه خبر کړی وه.
خو هیڅ خزانه نه وه. سم وایم؟
هلته ډېر زیات سره زر، یاقوت او الماس ول. څنګه چې بوډا سړي ویلي وو، هو ټول شتمن شول.
وګوره، ما نه وو ویلي،
خو هغوی یوازې یوه موضوع هیڅ په نظر کې نه ونیولې. ژمی را روان وو.
نه، داسې نشي کېدلی.
د کلي خلکو د هوا حالت هیڅ په پام کې نه ونیولی او تیزه واوره ورېده. خلکو ټول ژمی په سمسه کې تیر کړ. په کلي کې ابو صابر خپلې هڅې ته د ځمکې په کارلو کې نور هم دوام ورکړ. ټول په همدې خوشحالۍ روان ول. نور هیڅوک د هغوی په منځ کې بې وزله نه وو. هر یو شتمن وو. ابو صابر او د هغه میرمن د هغوی ننداره کوله چې خپلې کراچۍ له خزانو ډکې کړې وې او را روان وو.
وګوره،
موږ را وګرځېدو او شتمن شو. دا وګورئ،
تاسو باید له موږ سره راغلي وای. بې عقلانو،
بهار له هر وخت نه دا ځل په ابو صابر ډېره په غوسه وه.
هیله مند یم چې اوس خوشحاله اوسې. هغوی ټول شتمن شول او موږ نه.
ابو صابر باید للای وای. میرمنه سام وای، ټول شتمن شول کنه؟
هو شتمن شول. خو د میاشتو وروسته کله چې کلیوال بیرته را وګرځېدل، هغوی حیرانه شول. ټول محصولات یې له منځه تللي وو. د ټولو کورونه وران شوي ول. دوکانونه یې له خاورو سره یو شوي وو او د هغوی غواګانې او پسونه د لیوانو خوراک شوي وو. اوس یې هیڅ نه لرل، نه خواړه، نه فاش، نه هم کور.
هیڅ توپیر نه کوي. اوس خو هغوی ډېره شتمني لرله او هر څه یې اخیستلی شول.
اوهو، خو هیڅ ځای یې د اخیستلو لپاره نه لره پرته له یو ځایه. بلخوا ابو صابر بیا هر څه لرل. دا ابو صابر کروندې ډېر ښه حاصلات ورکړي وو. هغه همدارنګه اسونه، وزې او چرګان لرل، سبزي او ډول ډول خواړه لرل. د ښار خلکو باید خپل د اړتیا شیان له ابو صابر څخه اخیستي وای.
خوشحاله یم چې تاسو سره معامله کوو.
په اصل کې د کلي خلک په یوه شیبه کې شتمن شول، خو ډېر ژر یې ټوله شتمني ابو صابر ته ورغله. هغه هم ډېر خوشحاله وو او خپلو کارونو کې بوخت وو. همدارنګه به یې په پسرلي کې میلمستیاوې ورکولې چې تل به تر ټولو غوره میلمستیا وه. ګیلیا ډېره حیرانه شوه کله چې خاوند بیرته کور ته راستون شو. دا د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلی شئ.
په پخوا زمانو کې یو ظالم پادشاه د بدر په نامه ژوند کاوه چې خپل نوکرانو او خلکو سره به یې ډېره بده رویه کوله. بالاخره یو سړی چې فاروق نومېده په مقابل کې پورته شو او لاروني وکړ.
تاسو ته د مبارک وي پادشاه صاحب، په یو بار مو خلاص کړ.
بیا یې چمتو کړئ، دا ځل لږ بزګران ودروئ.
ښه زیری درته لرم پادشاه صاحب، ستاسو نوې مجسمه چمتو شوې.
دننه راوړې ګورمې.
تا غوندې ښکاری پادشاه صاحب.
ډاډه نه یم، پوزه لږ کږه ده. اخای او ټون وزن ولری.
دو ټونه وزن لری پچا سای.
حال دی کېګ دی. حال ته دغه دیوال تر څنګه کېګ دی.
ټول خلې دی پچا سای. خو تاسو غوندې یو هم خلې نه دی پچا سای.
تاریخ دی اوبې. نه انا از ما حال دم نه خوخیږي. نه از ما حال ته هم نخوخیگی. آره ری دل ته کیک دی.
بادر پاچا هست خلکو په فکر کې نه وو.
راشی زر کوی ډیره خوا. چمتو شئ، لس کیلومتر نور هم مخکې ځو.
ټول خلک له پاچا څخه ویریدل، خو یو تل ځوان د پاچا په وړاندې ودرېده او نیوکه یې وکړه.
بدر پاچا لمو سره ناوړه چلان کوي.
آخه لمونږ سره لکه رازیلو خلکو غوندې چلان کوي. آن د رازیلانو نه هم ناوړه چلان. اوس یې وخت دی چې موږ باید یو کار وکړو. ښه نو لاړ به شو وبه وایو.
ټولو له دې څخه چې د پادشاه په مقابل کې ودرېږي ویره درلوده.
ښه سمه ده آغلو، زه یې خپله ورته وایم.
د فاروق تر ټولو ښه ملګری کادن له هغه سره ودرېد.
وته بیاړو فاروق کا، ته ورته ووایه باور لرم ته ویلی شي.
واو مننه کادینا.
واوره که ته ژوندی رانغلې خاډز ماشي.
فاروق ماڼۍ ته لاړ ترڅو پاشا سره کتنه وکړي. د پاشا وزیر کامار لاړ ترڅو پاشا ته په دې اړه ووایي.
پاچا صاحب زما غږ اورې. کوم څوک غواړي چې تا وګوري پاچا صاحب؟ هغه وایي کوم څه چې ته له خلکو سره کوې خوښ نه دی.
نه دا ته څه وایي؟ هغه همدا خبره کړې رای والا.
فاروق یې د پاچا کوټې ته سیخ کړ. هغه هم د پاچا مخې ته ودرېد. لږ څه خواشینی و خو په پوره ډار سره ولاړ و.
پاچا صاحب ټولو له مانا او غوښتل چې د یو کوچني کال لپاره ستاسو څنګ ته راشم. پاچا صاحب
څنګه کار؟
که ستونزه نه بیا امر وکړه چې ټول بندیان را خوشي شي.
هیڅ کومه ستونزه نشته، خوشي کولی شي.
کیدای شي چې زموږ کاري مهال کم کړي چې ویده شو، ډوډۍ وخورو او نور کار مو وکړو.
دا هم ومنل شو.
کیدای شي چې د کوم ځای د ناولې کولو لپاره ونه وهل شو.
دا هم ومنل شو.
فاروق هیڅ باور نشو کولی چې پاچا د هغه ټولې غوښتنې ومنلې.
واو ډیره زیاته مننه پاچا صاحب، چې زموږ حالت مو درک. پاچا صاحب
پاچا د خپل تخت څخه کوز شو، خپل لاس یې په فاروق واچاوه او بیا ورسره د کړکۍ خواته لاړ.
زه غواړم چې تا ته یو لویه او ښکلې ډالۍ درکم.
یو څه چې ما هم نه دی غوښتي.
تا رانه نه دی غوښتي خو زه درته درکوم.
څه
دا لغته؟
بدر فاروق ته لغته ورکړه او د لسو منزلو څخه یې لاندې یو خندک ته چې له تمساګانو څخه ډک و گذار کړ. کله چې فاروق د خپل ځان د ژغورلو لپاره لامبل، بدر ورته آواز وکړ.
د بیالی دوپ هیلا.
واو نو له هغه نه وروسته به فاروق هیڅ کومه نیوکه نه وي کړې کنه.
خو فاروق داسې څوک نه و چې دا کار پرېږدي. آن دا چې اوس نور هم ځواکمن شو، هغه خلک د ماڼۍ څخه بهر په لاریون ودرول. داسې نه، له مخکېنۍ هم ډېره پرېکړه پیاوړې شوه. بدر پادشاه د خلکو غږ واورېد او راغی ترڅو په خبره پوه شي.
دلته څه خبره ده؟
خلک غواړي چې په دې حالاتو کې بدلون راشي پادشاه صاحب.
بدلون ولې باید حالات بدلون ومومي؟ هر څه خو سم دي.
لاندې خلک او کلیوال له خواشینی کېدل.
پادشاه زما خبره وانه ورېده، که ټول خلک خبرې وکړي نو اړ کېږي چې بدلون راولي. کومون یو ځای ووسو څه نشي کولی.
او فاروق سام وایي هغه موږ ټول هیڅ کله هم نشي بندي کولی.
خو بله ورځ هغوی ټول زندان ته واچول شول.
هغوی د مالګې مادن ته ولېږي چې کار وکړي.
ښه ډېر ښه، ګمان کوم چې دا ځل د پاچا د سردردۍ مخه ونیول شوه.
نه هسې به نه شو، هغه چې زنداني شو نور یې نه څه کولی شو. ډېر څه
ډېر ښه، که زموږ دې کار هغه نور هم په غوسه کړه. که موږ له یو بل سره مرسته وکړو بدر پاچا هیڅ هم نشي کولی.
تاسو به فکر کوئ چې فاروق به دا کار پرېښی وي، خو دا ځل هغه یو بل ښه فکر درلود.
هو اوس باید هغه زموږ خبرو ته غوږ ونیسي.
موږ خو زندان کې یو.
هو رښتیا وایي، اوس نو هیڅ نشي کولی.
هغوی په دې هم پوه شول. د مسابقو د میدان په منځ کې ولاړ دي.
مریان خوشی کوي.
هغوی هلته په دې انتظار و چې زمریان یې وخوري. ټولو فاروق ته کتل.
له دومره تېروتنو نه ستړی کېږي؟
یعنی هغوی زمریانو ته واچول؟ یعنی بیا هم بدر ګټونکی شو؟ ډېره ترخه کیسه وه.
کیسه لا نه ده خلاصه.
زه پوهېږم څوک راغی او هغوی وژغورل. سمه ده، یعنی هغوی زمریانو وخوړل؟
نه.
نو هغوی څنګه وژغورل شول؟
بدر هغوی خوشی کړل.
څه؟
د هغه یو ډیر مهم ټکی ته پام شو. خو ظالم پاچا یو شی له هیره ویستلی و. د هغه وزیر راغی تر سوې پاچا ته ووایي.
پاچا صاحب تا خو ټول خلک دلته بندیان کړل، که ته هغوی د زمریانو خو راکړې نو هیڅ څوک به هم پاتې نشي.
نوي کسان نشو پیدا کولای.
نه، یو فکر راته پیدا شو، ټوله کیسه به هېره کړو او څوک به خوشی نه کړو.
غلی شه، دا ټوله ګناه د فاروق ته پوه شوې، هغه زمریانو ته اچو.
فاروق غوښتل چې مخته راشي، خو د هغه ملګری کادن را مخته شو.
زه فاروق یم.
وروسته کاریاک لاړ.
نه زه فاروق یم.
ټولو په یو آواز چیغې وهلې.
نه زه فاروق یم.
بدر پاچا په غوسه و.
نه زه فاروق یم.
آقا و نیسا
ساتون که خلکو تا ورخ کتش ول تر زو فاروق پیدا کری.
کم یا و فاروقی های
کلچی ساتون که پا میدان که فاروق لطه و کادن ده زمریانو ده قفص دروازه پرانیستا. زمریان رو و تلو ساتون که پسی لانل.
زه فاروقی هم.
ساتون که دخپل و زانونو دش غورالو لپارا مندی و حلی و طول خلک ده خلاصی دروازه سخه و تختی دل. هر یو دروازه ته منډې وهلې. بدر ډېر په غوسه و.
هغه ټول خلک بیرته ماته راولی.
کله چې ساتونکي د خلکو کورونو ته لاړل، حیرانه شول.
یعنې څه چې ټول خلک تللي دي؟ ها،
ټول کورونه تش دي او خلک تللي دي، هیڅوک هم نشته.
د بدر تر فرمان لاندې ټولو خلکو پریکړه وکړه چې نور به د هغه تر حکومت لاندې ژوند نه کوي. ټولو خپل کورونه پرېښوستل او بدر د هېچا پاچا هم نه و. بدر ناڅاپه پوه شو چې څه وکړي.
همدا اوس همدلاسه ساتونکي ور ولېږه چې خلک مجبوره کې بېرته راشي. که دا ځلې مې لاسته راشي نو پوهېږم چې څه ورسره وکړم.
ساتونکي هم ټول د ځاینه تللي دي پاچا صاحب. خدمتګاران سره له ټولو اشپزانو له دې ځایه تللي.
یعنې یوازې زه او ته په دې لوی حکومت کې پاتې یو؟
نه، یوازې تاسې پاتې یې.
د پاچا وزیر هم خپل کالي وتړل او د دروازې په لورې روان شو.
صبر وکړه، ته چیرته ځې؟
نور چې تللي.
کمر هم د فاروق او د هغه له ملګرو سره یې په نوې سلطنت کې یو ځای شو، چیرته چې هر چا په ازادۍ سره خپل نظر او اړتیا بیانولی شوه.
زموږ د نوي کور په ویاړ.
فاروق په ویاړ چې موږ زندان کې واچولو، نږدې و د زمریانو خوراک شو. اوس موږ آزاد یو او هر څه ویلی شو.
هو، موږ آزاد یو.
هیچا له هغې ورځې څخه وروسته هغوی پذر نه کړل. د بدر برخلیک څنګه شو؟
کومه بده پیښه ورته رامنځته شوه؟
آها، هغه خو ډېر سخت ورټل شو. نو دا شان ظالم پادشا تر ټولو بده سزا ولیده. هغه یې په ماڼۍ کې یوازې پاتې شو پرته له ملګرو. بېخي یوازې و.
وای، ما وبخای.
اوس نو پوه شوی که پاچا به نه غواړي د خلکو خبرې واوري، په پای کې به هیڅوک پاتې نه شي چې د هغه خبره واوري. دا هم د یو زره یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل